سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پارولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې پوښتنه کړې چې طالبان بېرحمه او د ښځو ځپونکي دي، خو سزا یې باید ولې افغانانو ته ورکړل شي؟ د طالبانو رسمي ویاندویان تر اوسه په دې اړه چوپه خوله دي. په مخکیني نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي کابل ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو ښاغلي رحیمي ته چې د پخواني حکومت د سولې د مرکچي پلاوي غړی هم و، ښه راغلاست ووایه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د پخواني حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په کور کې د ډزو په پیښه کې د نوموړي زوی او یو ساتونکی وژل شوي دي او میرمنې او یو بل کس ټپیان دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ویلي دي چې دا پیښه د یوې کورنۍ لانجې په پایله کې شوې. د طالبانو حکومت یو پلان تصویب کړی چې له مخې په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او د پخواني حکومت د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت د پلان له مخې دا مرسته د وژل شویو کسانو کورنیو، معیوبانو او یتیمانو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیه د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همدارز وویل چې هر شیبه او احتمالا د اولمپیک د ژمنیو سیالیو له پای ته رسېدو مخکې ښایي روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. او د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روسیال سرګی شویګو سره وکتل. بن والیس پرون له شویګو سره خپلې خبرې راغنده وبللې او ویل چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشتېده یوه عادي مانوره نه ښکاري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ځینو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ په اړه د امریکا د بیګانۍ پریکړې پر وړاندې د طالبانو او عامو خلکو غبرګونونو ته کتنه کوو.
د سپتمبر یولسمې پیښه د القاعده مشر کړې وه او دا په افغان ولس پورې هیڅ اړه نه لري.
امریکا، هند، جاپان او استرالیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
اسلامی امارت د خپل اصولي موقف له مخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد ته تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي.
د پخواني حکومت یو وزیر عبدالسلام رحیمي په کابل کې دی.
د بهرنیو چارو وزیر وطن ته د ښاغلي رحیمي په راتللو خوشي وشو او په خپل وطن کې د با عزت ژوند کولو ډاډ ورکړ.
د کندهار ښار د سرپوخ بازار جمعه د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
اصلا دا د حکومت وظیفه چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغلي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګه او د لوبو میدانه اونیز پروګرامونه خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د افغانستان د بانکي زیرمې په اړه د جو بایدن د حکومت بیګانۍ پریکړې په نړیواله کچه غبرګونونه پارولي دي. د بشري حقونو د څار سازمان پر دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي طالبان ظالم، بېرحمه او د ښځو ځپونکي دي، خو وایي ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقونو د څار سازمان اشاره د طالبانو د حکومت هغو اقداماتو ته ده چې له نړیوالې ټولنې سره یې د بشري حقونو، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې له ژمنو سره سره یې ترسره کوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي شتمنۍ په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي. د ولسمشر بایدن له امر سره سم د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې پر بشري مرستو او پاتې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې د قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکو ځانګړي کیږي. د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه او امریکا ته د هغه له سپارلو ډډه کوله. د ولسمشر بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ شوې او له سیاستوالو تر عادي وګړو پورې ځینو یې ناعادلانه او غیر منطقي بللې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دا له افغانانو څخه د ملاتړ یوه برخه بللې او د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي توماس وست هم لیکلی دی چې په افغانستان کې اوسنی ناورین نړیواله همکاري غواړي او د بایدن اجرایه فرمان د افغانانو د اړتیاو او ملاتړ لپاره دی. خو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو افغان جنو او ښځو لپاره ځانګړې استازې رینا امیری له دې پریکړې وروسته پر ټویټر ولیکل چې نن د افغانانو لپاره بده ورځ ده. د طالبانو رسمي ویندویان تر اوسه په دې اړه چوپ دي او خپل دریز یې نه دی په ډاګه کړی. خو د مخکینی حکومت ځینو چارواکو له هغې ډلې معصوم ستانکزي او عبدالرشید دوستم ویلي چې د سپتمبر د 11مې د پیښې غرامت باید له هغو کسانو واخیستل شي چې د دې بریدونو مسؤول وو نه له افغانانو. د طالبانو له واکمنېدو مخکې متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی و چې که دا ډله په زور قدرت ته ورسیږي نو افغانستان به له سختو اقتصادي بندیزونو او ترخوای له سیاسي فشارونو سره مخامخ سي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل دې پریکړې د افغانانو سخت غبرګونونه هم پارولي. یو شمیر افغانان دا له لوږې سره د مخامخ افغان ملت پانګه بولي او په وینا یې دوی له امریکا سره د القاعده شبکې د دښمنۍ پور پرې کوي. په دې راپور کې مو د بایدن د حکومت د دې پریکړې په اړه د عامو افغانانو غبرګونونه راخیستي دي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو اجرایه فرمان کې د افغانستان بانکي زیرمه آزاد کړه. د بایدن د لاسلیک شوي فرمان پر بنسټ د افغانستان لوه میلیارډ بانکي زیرمې 3.15 میلیارډ یعنی 3.5 میلیونه ډالر د سپتمبر 11 د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. یو شمیر افغانان د امریکا دا پریکړه د هغو میلیونونو افغانانو په حق کې جفا بولي چې همدا اوس ولګي او بېوزلۍ سخت ځپلي دي. د کونړ اوسیدونکی مطیع الله شهاب د بایدن فیصله غیر عادلانه او غیر منصفانه بولي.
نه میلیارد ډالر دا نه د طالبانو دي نه د تیر د جمهوریت وي، دا د عام افغانانو پیسې دي او باید دغه پریکړه بیرته د امریکا رئیس جمهور بایدن بیرته واخلي.
د کندهار د ژورنالیزم پوهنځي محصل کمال الدین چاپان بیا وایي د سپتمبر د 11مې په پیښه کې هیڅ افغان ښکیل نه و او په افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري.
د سپتمبر 11مې پیښه د القاعده مشر کړی وه او د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټواد کې وشل شوی و. دا چې زوی یې اوس چیرې اوسیږي هغه هم امریکا ته فتح شته او دا په افغان ولس پورې هیڅ اړه نه لري، اما هغوی سره د حساب و کتاب وسي.
ځینې نور هیوادوال بیا وایي دا پیسې د افغانانو ملکیت دی نه د طالبانو. د بغلان اوسیدونکي حیات وای افغانان خپل د ترهګری قربانی دي او نه باید لال قاعده سره د امریکا د معاملات قربانی ورکړي.
بیا دی نړیوال او همدارس جو بایدن او امریکا د بشر دوستانه مرستو بشر دوستي چیغه نه وهي، ناقه په خله باندې بشر دوستي او د بشر پر سونی باندې خام دوی خیر.
د امریکا د جمهور رئیس په فرمان کې راغلی چې د افغانستان 3.5 میلیارد نور ډالر دی د مرستو رسونکو صندوق ته ولېګل شي. څو مرستو رسونکو وشي کول شي د دې پیسو په مرسته په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او همدا ډول د افغانانو د بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې مصرف کړي. د سپتمبر 11مې پیښه په 2001 کال کې وشوه، هغه مهال چې افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ پلاواکمني وه. هغه مهال متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او بالاخره امریکا پر افغانستان له برید وروسته د دوی رژیم سقوط کړ.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هیوا وبخې چې د هیڅ هیوا پر ضد د افغانستان خاوره نه کارول کیږي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تیر شپه نه وخت په یو ګډ بیان کې ویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د تصویب شوي پریکړه لیک ملاتړ کوي. طالبان وایي دوی ژمن دي چې هیڅ ډلې ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د امریکا، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لولوري وګړه بیانیه کې پټینګار ویلي چې د افغانستان خاوره نه باید د کوم هیواد پر ضد وکارول سي. د متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبر پاڼه کې راغلي موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 کال د 15 نوي پریکړه لیک بیا تاییدوو چې د افغانستان خاوره باید هیڅ هیواد ته د ګواښ یا برید کولو، د ترهګرو د پناه ځایونو یا روزنې یا د تروریستي اعمالو د پلان پلان کولو یا تمویل لپاره ونه کارول سي. دا ډول بې واکه ځایونه د امنیت لپاره مستقیم ګواښ دی. دوی دا ګډه اعلامیه تېره شپه ناوخته د فبروري په 11مه نیټه د استرالیا په میلبورن ښار کې د بهرنیو چارو وزیرانو له څلورمې څلور اړخیزې غونډې وروسته خبره کړه. طالبان یو ځل بیا په ټینګار وایي د هیڅ هېواد پر ضد به د افغانستان د خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوی هغه ډول چې د ځان او هېواد لپاره یې امنیت اړین بولي ټولو نورو هېوادونو ته د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي.
اسلامی امارت تخپل اصولی موقف لمخی چخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي او نه هیڅ کوم تحرک او ډلې یا کوم چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد باندې اقدامات او فعالیتونه تنظیم کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیر 2021 میلادي کال کې د 523 نوې پریکړې لیک تصویب کړ چې د دیار لاس رایو په تایید سره د دوو غیر حاضر روسي فدراسیون او چین لخوا تصویب شو. د سازمان 15 غړو هیوادونو له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدل د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یوه مهمه برخه هم ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر حکومت بېلابېلو هیوادونو نیوکې کړې دي چې ګواکې دوی لا هم د القاعدې شبکې په ګډون له ځینو نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ویره شته چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ او نورو هیوادونو ته د بریدونو لپاره په ګواښ بدله نه سي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ډاډ ورکړی چې هیڅ ډلې او هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره په دې هدف وکاروي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي دي چې ښاغلی رحیمی ته د پخواني حکومت د سولې د مرکچي ښاغلی رحیمی ته چې د پخوانی حکومت د سولې د مرکچي پلاوي غړی هم و د بهرنیو چارو وزیر او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو ښه راغلاست ووایه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د تیر حکومت د سولې د چارو پخوانی وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادي راډیو ته وویل چې ښاغلی رحیمی ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امر بالمعروف سرپرست وزیر محمد خالف حنفی هرکلی ووایي. عبدالسلام رحیمی ډیره موده د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس او په وروستیو کې د افغانستان د حکومت د مرکچي پلاوي غړی و. ضیا احمد تکلوی چې امیر خان متقی ښاغلی رحیمی ته د بیرته راتګ د هر کلی ویلو په ترڅ کې وویل
د بهرنیو چارو وزیر وطن ته د ښاغلی رحیمی پر راتللو خوشی وشو ده او په خپل وطن کې د با عزت ژوند کولو ډاډ ورکړ.
عبدالسلام رحیمی د پخوانی حکومت لومړنی جګپورۍ چارواکی دی چې له بهره افغانستان ته ستنی شي. د افغانستان د تیر حکومت اکثرو چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر اساس ښاغلی رحیمی له امیر خان متقی سره په کتنه کې له طالب چارواکو د لوړې حوصلې او زغم غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نظرونو تفاوتونه طبیعي وبلل او وی ویل چې دوی متفاوتو نظرونو ته درناوی لري.
د اسمت څروان پر راپور کې مو هیواد ته د مخکینی نظام د سولې د چارو د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمی د ستنېدو په اړه جزئیات واوریدل. ښاغلی رحیمی خپل هیواد ته د راستنېدو علت په هغه ویډیو کې بیان کړی چې د ملي ټلویزیون پر رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې ده. نوموړی وایي
د بیرته راتګ افغانستان ته د یو انتخاب نه و، یو مجبوریت دی. د دننه څخه سړي سره دا مینه چې خپل د وطن در باندې نه سم اوسېدلی نه ژوند کولی سم نه خوشحاله یم. خپل وطن کې که لوږه ده که سخت شرایط که آسانه شرایط هر رقم چې هغه سړی په آرامه ساه اخلي.
د پخوانی دولت د سولې د چارو د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی و چې کابل ته د ستنېدو وروسته افغانستان ته د سفر په اړه جزئیات څرګندول. اوس هم لنډو خبرونو ته ورځو. په متحده عربي اماراتو کې لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر وتلو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي پرون د درېمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدو لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. دې کسانو ویل چې له افغانستانه تر وتلو وروسته څو میاشتې کېږي چې بې برخلیکه پاتې دي. تر دې یوه ورځ مخکې یو امریکایي چارواکي د پناه غوښتونکو د یوه مرکز د لیدو پر مهال وویل چې د دوی د غوښتنلیکونو پروسس کول ښایي کلونه وخت ونیسي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي چارواکو تېره اونۍ له دغو افغانانو سره د دوی د اندېښنو په اړه خبرې کړې دي. متحد ایالتونه په پام کې لري چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې خپل سفارت تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ استخباراتي چارواکو خبرداری ورکړی چې روسیا ممکن ډیر ژر پر اوکراین یرغل وکړي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې نن په کیف کې د امریکا د سفارت له ټولو کارکوونکو وغواړي چې له اوکراین ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب تر اوسه لا تبصره نه ده کړې، خو مخکې په کیف کې د سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له اوکراینه د وتلو سپارښتنه کړې وه، خو د سفارت غیر ضروري کارکوونکو ته یې ویلي وو چې که غواړي کولی شي په خپله خوښه له اوکراین نه ووځي. واشنگتن په دې وروستیو کې په وار وار خبرداری ورکړی چې روسیا پر اوکراین احتمالي یرغل ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تورونه نه مني.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکېج د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روسیال سرګي شویګو سره کتلې دي. د دوی د کتنې په اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د برتانیا دفاع وزیر بن والیس پرون جمعه د اوکراین د کړکېج د کمولو په هدف په مسکو کې د روسیې له دفاع وزیر سرګي شویګو سره وکتل. تر دې یو ورځ وړاندې، یعنی د پنځشنبه په ورځ، د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین په اړه خبرې کړې وې. هغې د روسیې له حکومت وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لپاره د اوکراین له پولو خپل ځواکونه لیرې کړي. دې په عین حال کې خبرداری ورکړ چې لویدیز به د روسیې له لوري پر اوکراین د هر ډول پوځي اقدام پر ضد د روسیې پر خلاف د اقتصادي بندیزونو په شمول سخت اقدامات وکوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل برېټانیې ساری ښاغلي والیس سره تر کتنې مخکې وویل د اروپا سیاسي او پوځي وضعیت خورا کړکېچن شوی او په دې کې د دوی ملامتي نشته. د دا هم وویل چې د امریکا، برېټانیا او ناټو د نورو غړیو هیوادونو له لوري اوکراین ته د وسلو لیږد په دې سیمه کې د ترینګلتیا اصلي دلیل دی. د برېټانیا دفاع وزیر بن والیس له شویګو سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې برېټانیا اوکراین ته ټانک ضد وسلې ورکړي چې دفاعي دي او هیڅ ګاونډي هیواد ته خطر نه پېښوي، مګر دا چې کوم ګاونډی پر اوکراین برید وکړي. د په عین حال کې له شویګو سره خپلې خبرې رخنده وبللې او زیاتې کړې چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. والیس په عین حال کې وویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې 100,000 روسي پوځیانو میشتېده یوه عادي مانوره نه ښکاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه ورسته د لسو دقیقو لپاره به مرسل زادزی تاسو نور راپور نه وړاندې کړی، خو له هغه مخکې یو خبر. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې پرون نوښته د یو ښکاري لخوا یو ماشوم په ډزو ژوبل شوی دی. د روزګان د امنیت قمندانۍ ویاند هغه ولی قریشي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 13 کلن ماشوم د ترینکوټ ابوراده سیمه کې هغه مهال په مرمۍ وویشتل شو چې ښکاري د ښکار په هدف ډزې کولې.
یو 13 کلن ماشوم د یو ښکاری له خوا څخه چې هغه سپینجری دی یو ښکاری کوي، د هغه څخه په خطا کې لګېدل دي په مرمۍ باندې. او ماشوم چې دی د امنیتي ځواکونو په مرسته او په همکاري باندې کندهار ولایت روغتون ته انتقال شوی دی.
دی وایي چې طالبانو ټپي ماشوم د کندهار میرویس روختون ته انتقال کړی او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. قریشي وایي ښکاري د طالبانو لخوا نیول شوی او وبخې قاری وایي چې ښکاري د طالبانو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې د برخې تموزه مرسل زازی هرکلی کوم. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دور او وروسته ګڼو افغانانو له هېواده وتلو ته مخه کړه. په دغو کسانو کې ډېره برخه لوستې افغان ښځې دي چې وایي د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنو له هېواده وتلو ته اړ کړې. هغه افغان ښځې چې له افغانستان وتلې راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري. فعالې افغان ښځې په هېواد کې دننه او د باندې څه ډول ستونزې کالي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري چې د یوې پخوانۍ خبریالې په غږ پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت
زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خوانی غړې ده. دا هم د نورو ګڼو لوستو افغان ښځو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له افغانستانه ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتښتول او له څو ساعتونو برمتنیولو وروسته یې آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. دې د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي راډیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشې شولو. هغه نه وروسته ما ته اخطارونه راتلل. ما اخطارونه او څو سپینګیرې سره شریک کړو او ما غوښته تر والي پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیروبار و، چون دا وخت هم داسې ډېر اضطراري حالت و طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي. هلته هم ځینې اختارونه موجود و. بنا مونږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شینوارې یوه بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له هېواده وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یوه شپه کې په یوه ورځ کې لاړ شي د لاسه.
دې په افغانستان کې له یوه خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یوه مشهوره خبریاله او ویندویه وه. د ژورنالیزم په برخه کې یې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هېواده ووته. سونیا شینواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر و او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هېواده وتل هم ورته اسانه پرېکړه نه وه.
کله چې راوځي د هېواد نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډېر دردونکی دی چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیک سره راوځي دا ډېر درد لري. او هغه ورځ هغه حالت چې کله زه رایاد کړم تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې مې درد شي. او د هغې نه بدتره ده چې په یو پردي هېواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دې نه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به دبی، څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیر سخت ورځې یو شپې دي چې موږ تیرو.
سونیا شینواری اوس مهال د کډوالې په توګه په وداسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هېواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په درېیم هېواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، ځکه راتلونکی یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هېواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15 نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هېواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جومات د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جومات چې د کندهار کار دی، تاریخی سرپوخ بازار په مینس کې دی، د وروستي وروختونو او تر جامع جومات لاندې دی. یو ناپاک شوی کانال له امله د خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي ترڅو د تاریخي آبدو ساتنې او بیا رغونې ته پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ یې د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جومات چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکي وایي د وروستیو وروشتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جومات سیلابي اوبه لاندې شوي او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
او بیا کوم وخت چې دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نقص کې او جامع چې دا پنجاري ده پنجاري ورواچی مرته زم پورته سي پر دا زم تاسو ویني پورته سوي دي او دا دکانو ته دوغه نقص کړی دي، دغه دیوالو ته مش پنجاري ورچولې دي، زم پورته سوي دي. د دې مسولیت اول بعد تجارتان ته مش دغه کو خوښ کی چاغه او کی بارني مو سات خلا یو شپتونه یوش دي چاغه او کیم ډیر او خپل مسولیت د دولت دي. کدا حکومت کبل دي کبل ادارې و دا مسولیت دي بعد وکي او خلک صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کی دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچرا را باسن
د وروستي جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابداتو ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابداتو ته پاملرنه او د هغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولي.
کندهار کې ځینې تاریخي ابدات دي چې هغه مثلا د اورښتون له کبله هم د یو شمېر نورو عوامل له کبله هغه مثلا د تخریب له ګواښ سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه ده چې هغه وساتي، په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي. د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل شي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل شي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخي حیثیت ورک نسی له منځه ولاړ نسی، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام ډیر دی او په دې ورستیو کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارلې چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزله موادو په توسط باندې بعض وخت بندیږي، طبعا چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې پاک کړي تر څو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د موی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار ښاروالي د دبليو پی همکاري د کار ژر ژر شروع کوي دا پتاو به پاک شي د خیر. نو په زمون کې ښاروالي خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار لپاره عمومي کانالونه چې دي دغه سب سوي دي، د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شل کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې له سره ورغول سوي، خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغولو او سپړلو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کلن اسوا
لتاسو سره وو او یوبا
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه را اخلو.
زه د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زما پیغام تر ګورپور چارواکو پورې ورسوي. د زابل ولایت د میزانی بولسوالی کې موږ کورونه ونړېدل دا هیڅ سرپناه نه لرم دا اوس په لنډ بل په کوچ پروت یم نو کله چې مستاسې یو ریپورت واورېدی ستاسو په دې اړه جوړ کړی وو زما د ازادي راډیو څخه دا چې زموږ ولسوالۍ ته هم راشي نو په ولسوالۍ کې هم یو ریپورټ جوړ کړي زموږ ولسوالۍ زموږ کورونه زموږ ځای وویني نو موږ خپله اوس د بل په سرایو کې پروت یو دومره وسنه لرم چې خپل سرای جوړ کړم نه کار شته بېکاري ده اوبه نشته چې کوم دوکو چې خواري وکاږو وچکلي ده د چشانو اوبه هم نه لرو والي ته د زابل والي ته ورغلم چې عریضه مې وکړه د سرای د جوړولو لپاره مې عریضه کوله هغه راته وویل چې موږ دا عریضه نه قبلوو نو زما عریضه هغه هم نه قبلوله نو هیله کوم د ازادۍ راډیو
اوس هم دومره نورو خپرونو کې زماله همکارانو سره ووسی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تندې څانګې او همداراز د سپورت نړۍ پروګرامونه خپرېږي. خو له هغه مخکې دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایدن بیګانۍ پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پرولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې پوښتنه کړې چې طالبان بیرحمه او د ښځو ځپونکي دي، خو سزا یې ولې باید افغانانو ته ورکړل شي؟ د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو ښاغلي رحیمي ته چې د پخواني حکومت د سولې د مرکچي پلاوي غړی هم و ښه راغلاست ویلی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د پخواني حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په کور کې د ډزو په پیښه کې د نوموړي زوی او یو ساتونکی وژل شوي دي او میرمنې او یو بل کس ټپیان دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ویلي چې دا پیښه د یوې کورنۍ لانجې په پایله کې شوې ده. د طالبانو حکومت هغه پلان تصویب کړی چې له مخې په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او د پخواني حکومت د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره مرستې کیږي. د طالبانو د حکومت د پلان له مخې دا مرسته د وژل شویو کسانو کورنیو، معیوبانو او یتیمانو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیه د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همدارز ویل چې هر شیبه او احتمالا د اولمپیک د ژمنیو سیالیو له پای ته رسیدو مخکې ښایي روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلی. بن والس پرون له شویګو سره خپلې خبرې رغنده وبللې او زیاته کړه چې روسیه پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشتېده یوه عادي مناوره نه ښکاري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته لومړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام او ورپسې د لوبو له میدانه د ازادۍ راډیو ځانګړی سپورتي پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې دا شیبه پام وکړئ د نن ورځې لنډو سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له قطر نه بنگلاديش ته لاړه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې افغان لوبډله به راتلونکي دوه اونۍ کې له بنگلاديش هیواد سره دوه سیریزونه ترسره کړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د رواني میلادي میاشتې له 23 تر 26 پورې 350 ورځې او د بل میاشتې تر 15 به 200 ورځې سیالي له کوربه هیواد سره ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ دغه سیالۍ ته د ملي لوبډله د پوره چمتووالي خبره کوي. د افغانستان د فوټسال 19 کلونو ملي لوبډله نن د منځنۍ آسیا په سیالیو کې د ایران له 19 کلونو ملي لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد سیالۍ د افغانستان په وخت 3 بجې پیلېږي. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د فوټسال ملي لوبډله اوس مهال په قرغزستان کې ده او دا سیالۍ به د دغه هیواد په مرکز بیشکیک کې ترسره شي. د مرکزي آسیا د فوټسال سیالۍ د رواني میلادي میاشتې په 12 یعنی نن پیل شوې چې اوله لوبه د افغانستان او ایران ترمنځ ده. په یادو سیالیو کې د افغانستان په ګډون ایران، تاجکستان، ازبکستان پاکستان او کوربه هیواد قرغزستان د فوټسال ملي لوبډلې ګډون لري او د هندستان د کرکټ تر ټولو ستر سوداګریز لیګ یا آی پی ایل د لوبغاړو د پیرلو پروسه نن پیل شوه. د هندستان د کرکټ 15 پړاو تجارتي سیالیو د لوبغاړو د پیرلو پروسه به سبا هم روانه وي. د راپورونو پر بنسټ دغه پروسه د هندستان په بنګلور ښار کې ترسره کیږي. د یادولو ده چې سږ کال د دې لیګ لپاره 590 لوبغاړي شارټلیسټ شوي دي. په یادو لوبغاړو کې 300 هندوان او 240 بهرني لوبغاړي دي چې په بهرنیانو کې 18 افغانان هم شامل دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خو ځان بل ډول ښیي؟ دوی ولې د جالی شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالی شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالی شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعضی خلکی دي ته انډیوال زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټي ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله عام قمندان یم، ما هم انډیوال اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې، له دروغو نه به یې دا ویلی. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټي وهي. دا بعد خلکی چې دی عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالی شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وښیي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یې سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مت الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپله دوی ته خنه وي.
دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او جېته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا کوي بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت به نیم کېږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم همدغه پوړی ته سړی رسوی شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغې آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کېږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي. د څه وخت لپاره؟ د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې داسې چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې
د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کې ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کړي یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کړي. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاره وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. در بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، سړی مشي په دې هله چې روغ او جوړ به وسی. د لوبو له میدان په یو بل ونی ځ خبرونه کې مهرکلی کوم په دې هله چې ښه صحت ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبو لپاره دغه هیواد ته روانه شوه. پروانه خبرونه کې به دا هم واوري چې د فوتسال د 19 کلونو کموم رضوانانو افغان لوبډله اوس مهال په قرغزستان کې دا وتمه ده چې د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوتبال په جام کې برخه واخلي. په دې لوبو کې نورې کومې لوبډلې د اتلولۍ بخت ازمایي. دا هم اوري چې ټاکل شوې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدې روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوبو لپاره ولاړه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبو لپاره دغه هیواد ته روانه شوه. لوبډله له دې وړاندې په قطر کې وو، هلته یې څو ورځې پرلپسې تمرینونه وکړل. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ به د 3500 اوره یا یو ورځنیو لوبو لومړی هغه د رواني فبروري میاشتې په 23مه وشي. بیا به دواړه هیوادونه دوه شل ورځې مسابقې هم وکړي چې لومړی به د مارچ میاشتې په 3مه وشي. دا لوبې د کرکټ د 500 اورونو را روان نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف ترسره کیږي چې د هرې لوبې په بری سره ګټونکي لوبډلې ته لس امتیاز ورکول کیږي. افغانستان د یو ورځنیو مسابقو په جدول کې تر ویست انډیز وروسته په لسم مقام کې اوس مهال ځای لري. په دې اړه امید د نورو جزئیاتو لپاره د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره خبرې کړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نن له قطر څخه د بنگلاديش پر لور روان شول. د دوی د سفر مخه د بنگلاديش پر وړاندې په درېو نړیوالو 500 لوبو کې او دوو نړیوالو 20 لوبو کې لوبېدل دي. د ویل د افغان لوبغاړو د څو ورځو راپدې خوا په قطر کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي. د ښه چمتووالي سره د بنگلاديش پلوري سفر وکړ. تمه ده انشاءالله چې دوی به د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ښه وځلیږي. د ویل د چې د دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوالو 500 اوریزو سیالیو په لړ کې ایرلند او نیدرلند ته په ستر توپیر ماتې ورکړې ده چې د دغو سیالیو یعنی د نړیوال جام لارموندنې یا اوډیا سوپر لیګ سیالیو په مهالویش کې افغانستان شپېته نمرې له ځان سره لري او انشاءالله چې د بنگلاديش پر وړاندې به هم افغان ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو د افغانستان د فوتسال د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله قرغزستان ته رسیدلې او هلته د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوتسال د اتلولۍ په سیالۍ کې برخه اخلي. افغان لوبډله په دې لوبو کې لومړی هغه د ایران په وړاندې ترسره کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د افغانستان د فوتبال فدراسیون د فنی مرستیال حافظ احمد زدران خبرې اورو.
دا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د قرغزستان هیواد په قربتوب دغه هیواد ته راغلې او قربتوب کوي موږ یې منندوی یو. 15 هیوادونه په دې سیالیو کې برخه اخلي: ایران، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، افغانستان. انشاءالله امیدوار یو چې لاسته راوړنه به لرو او د لاسته راوړنو سره به خپل هیواد ته ستنیږو. خپل درددلي ملت ته به تحفه وړاندې کوو انشاءالله. زمونږ فوتسال ملي لوبډلې تمرینات په خپل وخت شروع شوي او خپل وخت سرته رسېدلې او د خپل ګران هیواد پیران پورته کوي. د ټول هیواد او ټول ملت لپاره هر یو اعزاز دی.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال حافظ احمد زدرانو ټاکل شوی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدې روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوبو لپاره ولاړه شي. دا په تیرو شاوخوا 24 کلونو کې لومړی ځل دی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته د لوبو لپاره ځي. د ټیسټ د لوبې د مارچ په 3مه پیل کیږي او ټاکل شوی د راولپنډۍ، کراچۍ او لاهور په ښارونو کې وشي. استرالیا د سې شنبې پورې د دې سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه چې لوبډل مشري به 30 پچاونکي پټ کومنس کوي. په پاکستان کې په 2009 کال کې د سرلنکا په لوبډلې د بریټ څخه وروسته نړیوالې لوبډلې د هیواد ته د لوبو لپاره نه ورتلې، خو په 2015 کال را پدې خوا یو شمېر لوبډلو د امنیتي ستونزو سره سره پاکستان ته د لوبو کولو لپاره ځلخ کړ. د پاکستان په قربتوب ډېرې لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کېدلې. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله تیرونی په نړیوال جام سیالیو کې له ګډون وروسته هیواد ته راستنه شوه. افغان لوبډلې په دې سفر کې کومې لاسته راوړنې درلودې او لوبغاړو کومې تجربې خپلې کړې؟ په دې اړه زما همکار د ملي لوبډلې له مشر روزونکي رئیس خان احمدي سره خبرې کړې.
احمد صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پای لوبې پورې ورسېږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم ته رسیدو علتونه څه دي؟ درې علت که په لنډو تاسو سره بیان کړئ.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعاً چې ډېر با استعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او څه نه څه بغه دې موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم د دغې قابل چې تر نیمایي دغه نیمه پیلو به پر دوی ځان ورسوي.
مزه چې دې لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلوده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې و چې تر ډېر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډېر حده پورې موږ به خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې ترسره نه کړې په لومړي سر کې، په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ دا د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شي آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2000 لوبډلې نه وګوري ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانان لوبغاړي شته چې پاینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو مشر روزن کې رئیس خان احمد زیو چې د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. په همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
This is great counter-punching from Afghanistan. What a strike. A stunning dive on strike. It's gone for the big one. What a shot.
Da lobat cricket ta khazwanan re gati. لوبت کرکٹ نخزوان گٹی دالو بت کرکٹ نخزوان گٹی ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی Thank you. خشان بی گتی جذبی فخر زندی پخشان بی گتی
آبادان بی گتی آبادان بی گتی آبادان بی گتی آبادان بی گتی کم نیو پزوانی کی خنوم لرو نڑی